شپږ بجې شوې. احمد شبرم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. لمړی هم خبرونه. د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي په کابل کې د پاکستان سفارت له شارج د افیر سره د غونډې پر مهال ویلي دي چې د تورخم دروازې بندېدل جګړې او تاوتریخوالی د حل لارې نه دي او د ده په وینا واړه مسایل باید د خبرو اترو له لارې هوار شي. د طالبانو د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر د پاکستان له شارج د افیر عبدالرحمن نظامانی سره پرون د لیدو پر مهال دا هم وویل چې په تورخم کې باید د ویجاړوونکو اقداماتو مخه ونیول شي. د دغه وزارت په اکسپانه کې د وزیر په وینا راغلی دي چې د تورخم دواړو خواو ته په زرګونه مسافر او ناروغان انتظار دي، همداراز د سوداګرو مالونه بند پاتې دي. مولوی عبدالکبیر زیاته کړې چې په دې برخه کې باید جدي اقدامات وشي چې په خبره دواړو خواو ته زیان ونه رسی شي. تمه ده چې د حج په راتلونکو مراسمو کې له افغانستانه 1500 کسان ګډون وکړي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت سرپرست نور محمد ثاقب پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې په راتلونکي 1400 کال کې افغانستان ته د 1500 کسانو ونډه ورکړل شوې ده. د شاهل ثاقب په وینا هشت د یو نفر د سفر لګښت تر 2,200 افغانۍ ټاکل شوی دی. د حج او اوقافو د وزارت په وینا هغه کسان چې حج ته ځي له یکشنبې د قبل 19 کولی شي چې د حج د تک تعرفه په مرکز کې له وزارت او په ولایتونو کې د دې وزارت له ریاستونو ترلاسه کړي. د افغانستان خبریالانو مرکز وایي په فراج ولایت کې د ژوندي سارو د تصویرونو د خپرېدو له اعلان وروسته د دغه ولایت ملي تلویزیون خپرونې راډیویي شوې دي. د خبریالانو مرکز د پنځشنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې د فراد دننه د وی سرچینې په وینا خبر ورکړ چې د دغه ولایت د تلویزیون خپرونې درېدلې دي او د راپورونو یوازې ژغ خبرې شي. په فراد کې یو سمیز خبریال دغه مرکز ته ویلي دي چې تر اوسه د خصوصي رسنیو پر خبریالانو دا فرمان نه دی عملي شوی، خو د ده په وینا په سیمه کې د طالبانو چارواکي تصویري مرکو ته نه حاضري شي. د اردن ځواکونو د قاچاقبرو له وسلوالو ډلو سره د نشتو خبر ورکړی. دغو ځواکونو په یو بیان کې ویلي دي چې قاچاقبرانو د پنځشنبې په ورځ هڅه کوله چې د سوریې له شمالي پولې د اردن خاورې ته داخل شي چې مخې ونیول شوه. د بیان له مخې د نشتې پر مهال څلور قاچاق کوونکي وژل شوي او یو شمېر نورې بیرته د سوریې خواته تښتېدلې دي. د اردن پوځ وایي چې یو شمېر مخدر مواد هم ترلاسه کړي دي. د اوکراین د اپوزیسیون مشرانو پیترو پروشنکو او یوليا تیموشنکو په دغه هیواد کې د روسیې د بشپړ یرغل په ترڅ کې د انتخاباتو د ترسره کېدو احتمال رد کړ. دوی دا خبره وروسته تر دې وکړه چې رسنیو راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو په دې اړه له دوی سره خبرې کړې دي. پخوانی ولسمشر پروشنکو او پخوانی صدراعظم تیموشنکو چې د اپوزیسیون تر ټولو با نفوذه څېرې پیژندل کېږي پرون وویل چې ټاکنې باید تر سولې وروسته ترسره شي. پروشنکو په خواله رسنیو کې دا تایید کړي چې له امریکایي شریکانو سره اړیکه نیولې او له هغوی سره پر دوو ټکو امنیت او د ځواک له لارې په سولې ټینګار کړی دی. پولیټیکو چاپی خبرونه راپور ورکړی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څلور جګپوړي غړیو له پروشنکو او تیموشنکو سره د انتخاباتو د ترسره کېدو په خاطر په پټه لیدلې او خبرې کړي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې
چې موږ د شپې خپل شپه چې و دولس بجې د دې ځای ته لوښو
ما بل ویګا شپه ټول په ځمکه باندې تیرا کړې ده. په یخ یخنی کې دیوالي میاشتې ماشومې سره
له تورخم څخه په سلګونو کورنۍ د نشټو لامل د خپل کورونو پرې شوډو ته مجبور شوې دي. دا لنجا دوی اونې مخکې څنګه رامنځته شو؟
د افغانستان د سایډنا یو د نوی مورچې جوړې دي. نو دوی دا خبر کوي چې هغه ته مونږ وویل چې دا ما جوړاوي.
البته دا د پاکستاني لوري دریسته دا سره پورونه خبره شوې چې امریکا ته به د افغانانو او پاکستانیانو پور ورتک بندي سوله کول شي. په کندهار کې مو د چرګانو یو فارم ته ورولو. د کندهار د چرګانو د فارمونو د اتحادیو د مسؤلینو څرګندونې لرو. د دوی له لاسته راوړنو او ستونزو مهم خبرو. دیشیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په تورخم کې د طالبانو د سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د جګړو له امله په سلګونو کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوې دي. د دې بې ځایه شویو کورنیو یو شمېر چې د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ ته کډه شوي دي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په خیمو کې اوسېږي او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو د چارو وزارت سرپرست له پاکستانه غوښتي چې ستونزې دي د جګړې نه د خبرو له لارې هوارې کړي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ځینې چارواکو ویلي چې په تېرو 15 ورځو کې د نشتو له امله تر زرو زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
تورخم کې پر ډیورن کرښه د وروستیو نښتو له کبله په بې ځایه سویو کې نوي زیږیدلې ماشومان، ښځې، پخه عمر لرونکي نارینه او ناروغان شامل دي چې وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه یو شمېر یې د پنجشنبې په ورځ ناوخته د مارچ په 6مه ازادي راډیو ته وویل چې حتی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او ماشومان یې وږي دي. له تورخمه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ دوسرکې سیمې ته له جګړې کډه سوې یوې مور چې اته ماشومان لري او وروستی ماشومې میاست مخکې زیږیدلی د نوم نه خپرولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
سخت تکلیف سره مخته ماشومان او مونږ سره یوه میاشت ماشوم اوس پرې کې د خپل چې سخت مجبور نه ده څلور ورځې داسې مریضم دی ښه او چې دومره تشه نشته چې زه د دې ماشومانو قبل روژه م چې لږ تشه یي هغه ماشومانو له ورکړ ګونې هغه مونږ سره نار ناست دي خواړه نشته دی د سخت مشکل سره مخ دي. دا یوه وړه مونږ ډېره ناجوړه ته د درېو کالو چې دی دا هم سخت ناجوړه دی پوز یې م روانې دي او سینه یې خراب دی. اوس مونږ دا غوښتنه ده تر چې مونږ سره مرسته وکړو که باران ما بل وي که شپه ټوله په ځمکه
د تورخم یو بل اوسیدونکی فرمانشا چې د خپلې اته کسیزې کورنۍ سرپرست دی وایي چې دی یوازې په کور کې دی خو خپله ټوله کورنۍ او کلیوالې لالپورې ولسوالۍ ته کډه سوي او اوس تر خیمو لاندې دي. د هم د خپلې کورنۍ د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر یو ځای چارواکي د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 15 ورځو کې له جګړې مخکې او وروسته له تورخمه د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو ته له زرو زیاتې کورنۍ بې ځایه سوي دي. د یو این ایچ سی آر دغه چارواکي زیاته کړه چې لا تر اوسه په یاده ولسوالۍ کې راکډه سویو خلکو باندې 300 خیمې ویشل سوي خو تاییدوي چې لا هم په کافي اندازه دغو بې ځایه سویو ته اړینې مرستې نه دي رسیدلي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه تر اوسه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي خو په تورخم کې ځایي چارواکو ځینو کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې هڅه کوي د بې ځایه سویو ستونزو ته رسیدنه وکړي. دغه راز د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر په افغانستان کې د پاکستان له شاه ظفیر عبدالرحمن نظامانی سره د پنجشنبې په ورځ د لیدو پر مهال ویلي چې په تورخم کې د ویجاړونکو اقداماتو مخه باید ونیول سي. نوموړي دغه پاکستاني چارواکو سره خبرو کې زیاته کړې چې جګړې او د تورخم دروازې بندول د حل لار نه دي او باید رامنځته سوي جزئي مسایل ورسره د خبرو له لارې حل سي. د ځایي خلکو د خبرو پر بنسټ په تورخم کې د پاکستاني پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ جګړې د پنجشنبې په ورځ د سهار تر 4 بجو هم دوام درلود. طالبانو تر اوسه د دې نښتو په ترڅ کې د یو کس د وزل کېدو او اتو تنو د ټپي کېدو تایید کړی دی. د یادونې ده چې د فبروري له 21مې راهیسې له هغه وخته چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه جوړه سوې دا دریم ځل دی چې یو پر بل د سپکو او درنو وسلو بریدونه کوي.
د تورخم لاره د پاکستان حکومت د مارچ په 21مه یعنی پوره دوی اونۍ مخکې بنده کړه. په دې اړه چې دا پریکړه څرنګه شوې ده احمد تکل د مرکې په پیل کې د پښتونخوا په ایالتي اسمبله کې د وزیرستان د پخواني استازي میر کلام وزیر نظر پوښتله.
د افغانستان د سایډ نه د امارت اسلامي د خوان آلته یوه درې نوې مورچې جوړې دي. نو دوی داسې خبر کوي چې هغوی ته مونږ وویل چې دا ما جوړوئ ځکه چې هلته نوي تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په وخت هم اوس هم چې جوړېږي نو د دوی په مال کې اکثر مسله سره پرې راځي. نو دا څه ویل کیږي چې په هغه باندې هغوی کار نه درولو، نو دا کیسه بیا هغې نه دی غا پورې راورسېده.
هغه ځای چې د دوی په وینا طالبان غواړي پوستې پکې جوړې کړي، هغه ځای معلوم دی چې د ډیورنډ له کرښې نه پورې غاړه دی که بره؟
داسې دي چې په دروازو سره چې کم دي دلته داسې اضافي ځایونه دي، لکه په دا نور چې کم هم کرښه ده په دې خو دوی دا چې کم ازغن تار لګولی دی نو په هغه اخوا دېخوا نه شي کېدلی. نو دلته د دروازې چې دي د دې سره بیا داسې نه پاتې دي، دا د چې کوم صفري نقطې دي هغوی ته خپل داسې فاصله ورکړي شوي دي. نو دوی داسې وایي چې په هغې نه چې کوم مطلب د هغه سایډ چې کومه ودانۍ په هغې ودانۍ نه د پاکستان طرف ته په مخ کې دا شی چې کوم دی جوړېده، اوس نور کره معلومات ځکه لا نه دي چې مطلب رسانۍ عمل ته نه دي تللي او مونږ هم هغه شی لا داسې کتلی نه دی. واقعا چې مطلب خاص سړی وویني چې دغه ځای داسې مسله ده.
ښاغلی وزیر، نور کله به چې دروازه بندېده نو قومي مشرانو له دواړو خواوو به یو څه غونډې سره وکړلې او بیا به دواړو خواوو ته وویل چې دروازه پرېږدئ په دې خاطر چې ناروغان، سوداګریز مالونه او خلک ځي ضروري کارونه لري په دې لاره باندې تګ راتګ کوي. اوس قومي مشرانو یا د دواړو خواوو مخورو په دې برخه کې څه اقدام نه دی کړی؟
داسې دا چې واقعیا هم دا چې په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام و نو په هغه وخت کې به د هغه غاړې نه چې کوم هم قومي مشران وي که د ډیورنډ په هغه غاړه وي که د ډیورنډ په دې غاړه وي نو هغوی به دا خپل قومي مشران ګڼل. د قومي مشرانو ته یو ډېر احترام ورکېده، د هغوی خبرې ته به ډېر احترام ورکېده، نو هغوی به وکولای شول چې یو کردار ادا کړي. بیا به پاکستان هم مجبور و د دوی هلته کایوب کارنل میجر برګډیر پنجاپای سندای بلوچ په وام نو هغه به دې ته مجبور و چې قومي مشرانو ته یو احترام ولري ځکه چې د هغه غاړې نه به ډېر لوی احترام ورته کېده او د دوی خبره هم بیا اورېدل کېده. اوس بدقسمتي دا ده چې دا کوم اوس نظام راغلی دی نو هغوی هم لکه پاکستان چې قومي مشرانو ته هلته څه درناوی نه لري نو د هغه غاړې هم چې کوم واکداران دي یا قومي مشرانو ته یا چې کوم ولسونه دي هغوی ته په هغې نظر نه ګوري. نو د هغوی کردار ډېر کم شوی دی، ډېر کمزوری شوی دی، دا ستونزې ډېرې اوږدې کېږي هم په دې اړه.
د پښتونخوا په ایالتي اسمبلی کې د وزیرستان پخوانی استازی میر کلام وزیر له یوې خبرتیا وروسته به واوري چې داسې راپورونه خپره شوي دي چې شایي پر افغانانو او پاکستانیانو امریکا د ویزو بندیز ولګوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتونو ته د افغانستان، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو د اتباعو پر تګ بندیز ولګوي. رویټرز خبري آژانس د دریو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دا اقدام په دې هیوادونو کې د امنیتي خطرونو له ارزونې وروسته اخیستل کېږي او له راتلونکې اونۍ څخه به پلی شي. جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
داسې مهال چې د امریکا د کډوالۍ کې زلودونکي افغانان یاد هیواد ته د لیږد په بهیر کې ځان له د مخې اندېښمن کړي، رویټرز خبري آژانس راپور ورکړی چې ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر دې هیواد ته د افغانانو او پاکستانیانو په سفر بندیز ولګوي. رویټرز د پنجشنبې په ورځ د دریو سرچینو په حواله چې نه یې غوښتل هویت یې فاش شي ویلي چې دا بندیز به راتلونکې اونۍ پلی شي او ممکن نور هیوادونه هم په دې نوملړ کې شامل وي. دې سرچینې د نورو هیوادونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي خو ټینګار یې کړی چې دغه اقدام د دې هیوادونو د امنیتي خطرونو له څېړلو وروسته شوی دی. د راپور له مخې ډونالډ ټرمپ د خپل هیواد د کابینې څو غړو ته امر کړی چې د روان کال د مارچ تر 12مې د هغو هیوادونو نوملړ وړاندې کړي چې امریکا ته یې د وګړو سفر باید تر یوه بریده یا په بشپړ ډول ودرول شي. په راپور کې د دغو دریو سرچینو او یوې بلې سرچینې په حواله چې هغه هم نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویل شوي چې افغانستان به د سفري بندیزونو په دې لیست کې چې سپارښتنه یې شوې شامل وي او پاکستان به هم په دې لیست کې د شاملولو لپاره وړاندیز شي. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا حکومت تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. دغه بندیز د امریکایي ځواکونو په زرګونه افغان همکاران چې د امریکا د کډوالۍ کیسونه لري اغېزمن کولی شي، چې له شاوخوا درې نیمو کلونو راهیسې په افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر، البانیا او نورو هیوادونو کې په ډېرو ستونزو شپې ورځې تېروي. په پاکستان کې د امریکا د P2 یو تن کیس لرونکی ایمل حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دې خبر ډېر خوشنۍ کړی دی.
دغه وروستی کوم خبر چې مونږ اورېدلی دی واقعا چې دوی نور هم افغانان چې انتظار دي دوی متاثره کړي دي، واقعا یو لویه جفا ده. نو زموږ هیله د ترامپ څخه، د امریکا د متحده ایالاتونو څخه، د بهرنیو چارو وزارت څخه دا ده چې په دې برخه کې باید تجدید نظر وکړي او زر تر زر افغانان له پاکستان څخه انتقال کړي امریکا ته.
په افغانستان کې د سیوی یو کیس لرونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
موږ تا درې نیم کاله په انتظار یو چې موږ د کیسونو برخلیک څنګه کیږي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو او بیکارۍ کې مو آن د پاسپورټ لپاره پیسې نه درلودې، پور مو واخیست او پاسپورټ مو جوړ کړ ځکه د کیس لپاره ورته اړتیا وه. موږ هیله لرو چې کارونه مو مخته ولاړ شي څو له خیره امریکا ته ولاړ شو.
پورته وخت کې امریکا ته د افغان کډوالو د انتقال د بهیر ملاتړي بنسټ افغان واک هم تایید کړی چې ښایي امریکا په راتلونکو اونیو کې پر افغانانو او د یو شمېر نورو هیوادونو په وګړو د سفر بندیز ولګوي. یاد بنسټ په خپله ایکس پاڼه د یوه پیغام په خپرولو سره له هغه افغانت به وڅخه چې د امریکا ویزې او د سفر قانوني اسناد لري غوښتي چې ژر تر ژره امریکا ته دننه شي. ډونالډ ټرمپ د خپلې ولسمشري په لومړۍ دوره کې هم امریکا ته د وو هیوادونو په رتبه و چې ډېری اسلامي هیوادونه و د ورتګ بندیز لګولی و چې په 2013 کال کې د سترې محکمې لخوا تایید هم شو. خو د متحده ایالاتو مخکینی ولسمشر جو بایدن بیا دغه بندیز په 2021 کال کې لرې کړ. د روان کال په جنوري میاشت کې د امریکا و څلوېښتم ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل لومړني اجرایوي اقدام کې د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې او د کډوالۍ پروګرامونه وځنډول چې په پایله کې امریکا ته د زرګونو افغانانو د لیږد بهیر ودرول شو. د امریکا حکومت ویلي ان هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د امریکا حکومت پخواني همکاران و او دغه هیواد ته لیږدول شوي و له امنیتي پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي، نو له همدې امله د لیږد پروګرام یې ځنډولی دی. امریکا د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه څه باندې 130,000 افغانان ایستلي وو.
د روټرز اژانس په استناد مو په راپور کې واوریدل چې د امریکا حکومت غواړي د افغانستان، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو اتباعو ته د ویزو په ورکولو بندیز ولګوي. البته د امریکا حکومت تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یو مسول د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دوی هڅه پیل کړې دي چې په پاکستان کې د افغان مهاجرو د اوسېدو ستونزو ته حل لارې پیدا شي. په دې ترڅ کې یو شمېر کډوالو په ځانګړي ډول ښځینه مهاجرو د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریالي خالد نیاز سره خپلې اندېښنې په دې راپور کې شریکې کړې.
مونږ نه پوهیږو چې مونږ چیرته لاړ شو او دې ځینم چې مونږ دوباره خرج شو بیا هم زمونږ ژوند تباه دی.
دا غږ د افغان میرمنې مرسل نوابی دی چې کال 2021 کې افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته پاکستان ته راغلې ده. دا وایي درې کاله تیرېدو باوجود هم د دوی تر څنګ د ډېرو افغانانو د ویزو عمل د ځنډ ښکار دی چې ورته اندېښمن دي.
پاکستان کې داسې خزې هم راغلي دي چې هغوی واقعا د هغوی ژوند افغانستان کې د خطر سره مخ وو. هغوی اوس هم دلته شلترونو کې اوسیږي او داسې کونډې دي، بې سرپرستې خزې دي چې هغوی ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. او دا ټول افغانان مونږ یو این ایچ سی آر ته کیسونه جمع کړي دي خو متاسفانه یو این ایچ سی آر لخوا نه د دې افغانان د ستونزو ته رسیدګي نه کیږي او د دې کیس پروسس ډیر سلو روان دی.
د پاکستان حکومت دغو کډوالو ته ویلي چې ای سی سی کارډ لرونکي افغانان دي د مارچ تر 28 پورې له پاکستانه وځي. پی او آر کارډ لرونکي افغانانو ته وینا شوي باید له اسلام آباد او راولپنډي وځي. پی او آر کارډ لرونکو ته د روان کال د جون تر 30 په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. یوه بل افغانه جنۍ چې نه غوښتل نامه یې وپیژندل شي مشال ریډیو ته وویل افغانستان نه میرمنې په دې وجه پاکستان ته کډه شوې دي چې هلته طالبانو دوی د تعلیم ترڅنګ نورو بنیادي حقونو څخه محروم کړي دي.
نو اوس مهال ډیر زیات حالات سخت شوی دی افغانانو لپاره. زه خپل بخی ایران یم چې څه وکم. افغانستان کې دغه شانتي حالت موږ ته انساني حق نه راکوي. موږ ته دلته پاکستان چارواکي موږ ته وخت ورکړی چې باید موږ راستنه شو وطن ته لاړ شو. نو موږ د پاکستان حکومت سره دا هیله کوو چې په دې سخت شرایطو کې خپل خبرې بیرته راواخلي او موږ دې سخت دشواری او بد حالت سره مخامخ یو.
افغان خبریاله مینا اکبری هم کال 2021 کې پاکستان ته کډواله شوې ده. اول یې یو کال پیښور کې ژوند کولو او اوس اسلام آباد کې میشتا. مینا اکبری هم بل هیواد ته د تلو په انتظار ده، خو لا هم ویزا ورته نه ده ملو شوې. مشال ریډیو سره خبرو کې مینا اکبری اووی،
زمونږ افغانان دلته ډیر زیات په ستونزو کې دي، بلکې په ټولو ځایونو کې شي دي، او هیله مې ده چې دوی د عقل په هغو هیوادونو فشار راوړي چې نور هغه هیوادونه خپل دغه کسان چې د پاکستان کې پاتې کړي دا انتقال کړي. که اوس افغانان څومره احتجاجونه وکړي چې موږ انتقال کړي، دا به دومره رنګ نه راوړي. خو ها، که د پاکستان دولت په هغو هیوادونو باندې فشار راوړي، هغوی به حتماً دا کسان وباسي.
بلخوا په اسلام آباد کې د یون ایچ سی آر ویان کیسر خان افریدی د مارچ په شپږمه مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي، کال 2021 کې د طالبانو واکمنۍ نه پس پاکستان ته راغلي ځنی افغان کډوالو سره قانوني اسناد نشته او د دې ژوند ته خپل هیواد کې خطر دی. دیوای د دوی اداره دغه افغان کډوالو ته قانوني اسناد ورکولو د پاره د پاکستان حکومت سره خبرې اترې کوي.
د افغانانو نه خواست کوم چې هغه دې لږ صبر وکړي، ځکه چې درې مهواد د پاره مونږ دانه شو کولی چې دا ټول خلک تل ری سټل شي. مونږ ته چې کوم کوټه ملایويږي د مختلف ملکونو د طرف نه، لکه د امریکای نه یا د یورپ نه یا نور داسې ملکونه دي، آسٹریلیا یا کینیډا، د هغې طرف نه چې مونږ ته کومه کوټه ملاویږي هغه ډېره کم وي. یو 100,000 خلک مونږ ویشو چې هغه مونږ د پاکستان نه هلته درېیم هیوادونو ته مونږ ریفر کړو. بیا دغه چې کوم خلک دي، دغه مونږ چې کله هلته ریفر کړو دي ملکونو ته، نو د هغوی ځان له پروسیس دي، د هغوی ځان له ویټنګ پروسیس دي، نو هغوی هم په دې باندې ټایم لګوي.
د پاکستان چارواکو په وینا شوخه شپږ لکه افغانان د کال 2021 په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پاکستان ته راغلي دي. په دې کې ګڼ هغه افغانان هم دي چې امریکا او اروپایي او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت دي.
په کندهار کې د چرګانو زیاته غوښه تولیدي شي، خو بیې د دغو فارمونو د مالکانو په باور مناسب نه دي. د دغه ولایت د چرګانو د فارمونو څښتنان وای د غوښې چټي بیې او د ناروغیو له امله د دوی مصرفونه نشي پوره کولی. په کندهار کې د چرګانو فارمونو اتحادیې مسؤلین هم وای چې کندهار د چرګ د غوښې له اړخه پر ځان بسیا دی او هر ورځ له 1,150 فارمونو څخه شاوخوا 90 تنه غوښه تولیدي شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د چرګانو د فارم کې 3,500 ماشیني چرګان ساتل کیږي چې بیا تر 40 ورځو وروسته بازار ته وړاندې کیږي.
فارم ښه صفایي مژغو کو چې نه یې کو وی برو یې نه دی پریو سپری وکړو نه بیا پرولو تا واکو بیا مخاري وکړو ښه پرځې ورته وو چې مثال یې ښه
د یاد فارم مسول محمد رضا وایي دا مهال کندهار کې د چرګانو غوښه په ډیره ټیټه بیه پلورل کیږي او دوی ته کړي مصرف نه پوره کوي. د ده په خبره ځینې وختونه د ناروغۍ له کبله چرګان تلف کیږي، خو که روغ لوی سي بیا یې غوښه په بازار کې ارزانه پلورل کیږي.
موږ را غټ کله په جې خو کې مثال درې نیم خورواره یا څلور خورواره ته موږ بټ وسوځل، ډېر مصارف یې وکړي. دغه دوه نیم سوه دوه سوه ګونۍ مې اوس پیل راوړی دي. مثال مصارف ډېر کوي، دوایې مې په خوړلې دي، دلته مرضونه ډېر زیات دي. انو دغه دی بازارونه هم اوس چې څه ویجه اوس اریانو چې څه په وکو چې دا نه اوس موږ پر لښکو دی اوږې کېږي او کې پر ورډېر کو دلته باز ژر غټیږي چې غټ سو الته بازار ټټ دی را باندې.
د کندهار په جړی ولسوالۍ کې یو بل فارم لرونکي غمی وایي په دغه ولایت کې د چرګانو د زیاتو فارمونو او په یو وخت د چرګانو رسیدو لامل د چرګ غوښه ټټه بې لري چې ټول فارم لرونکي له زیانونو سره مخ کړي دي. د په خبره کندهار کې د چرګانو د تولید فابریکو کمش له پاکستان څخه د چرګانو په یو ځل واردول، ټول فارمونه په یو وخت رسېدل، د عصري فارمونو نشتوالی، د ناروغیو د تشخیص لپاره د لابراتوار نشتوالی، د غوښې لپاره د سور ساتلو ځایونو او نور ستونزې فارم لرونکي له تاوان سره مخ کړي دي.
دغه فارم ته موږ درې نیم زره چرګو راچولی دی او نو چېرې شاسي مصرفونه یې کړي دي، بازارونه یې کښته دي. بله خو دغسې چې دغه وکې سر وتن له نه سره رسېږي، مصرفونه یې ډېر دي، بازار یې ډېر کښته دی، مصرف کوي اوس یې بیخي ډېر هم پلوړ هم بوره ده. هم یې عادي 200-250 پرسله دانه خوړلې ده. بله دا کارګرو معاش را باندې چالانه دی، مګر چې حساب سره وکړو پر دغه پلاټ کې موږ توانی یو. بله چې د دولت سمه دا غوښتنه ده چې دغه د چوزې پر برابر یو نیکې بندوبست جوړ کړي، چې دا چوزانه کې پر نوبت راسي دلته داسې بیا نو بچیم شروع ده. او بل چې دا د نرخو کنټرول نیکې وکړي، دا کنټرول پرمان بیخي سر دغه جلته مرضونه داسې چې موږ ته سم یو لابراتوار جوړ کړي.
په ورته وخت کې د کندهار د فارمونو د اتحادیې مسؤلین وایي دغه ولایت د چرګ د غوښې له اړخه پر ځان بسیا دی او هر ورځ له 1250 فارمونو څخه شاوخوا 90 تنه غوښه تولیدیږي، خو د زیاتې عرضې له امله یې بیې ټیټې دي. د یادې اتحادیې مشر عبدالرازق وایي که څه هم د کندهار د چرګانو فارمونو غوښه نورو ولایتونو ته هم استول کیږي، خو د تولید د زیاتوالي له امله بیا هم ډېره غوښه په محلي بازار کې پاتې کیږي او په ډېره ټیټه بیه پلورل کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د چرګانو د غوښې لپاره له دوی سره ځانګړي قراردادونه وکړي.
کندهار کې تقریبا 1250 فعاله فارمان لرو او تقریبا د ورځې 8000 کیلو ژوندۍ چرګ چې په کندهار کې کاریږي، دا او نورو ولایتو ته چې استو تقریبا 15 ولایتو ته نورم په موږ غوښه او چرګ ورکوو، چې دا تقریبا 1,00,000 درې 1,00,000 ژوندۍ چرګ موږ او غوښه تقریبا 1,000 کیلو غوښه تولیدو.
هڅه مو وکړه چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو کولو ته حاضر نسول.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري.
د روژې رنگونه
درنو خویندو ورونو چې د روزې د مبارکې مېږي د هغې شیبه نه هغه حد اکثر او حد اعظم استفاده وکړو. استفاده کې چې بیا معلوم نه دی چې یو ځل بیا موږ ته چانس او فرصت لرو چې دغه روزې میاشت د مو تکمیل کو. الله ته په خپګي چې کله زموږ سره نوې څنګه کېږي، ځکه ډېر کسان موږ سره درسي وزمو خوروانو دوستانو نه تیر کال موږ سره مو روزې نه ولا، اما په دغه رمضان کې دوی دنیا ته تللي او نور خاورې لاندې دي.
سیما صفایم د ارمان رادیو په خوانی کارکونکې د روژې په مبارکه میاشت کې موږ ځانګړي خبرونه لرلې، لکه ګنجولار خبرونه چې دینی عالمانو دعوتول او د اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه ویلې. بل خبرونه د قصص الانبیا خبرونه وه، د خبرونه کې د پیغمبرانو قصې وي او افطاری خبرونه وه. په دې خبرونه کې اوریدونکو اړیکه نیوله چې روژه ماتی ته څه تیار کړي. اوس چې ارمان کې نه یم او مسافر یم، هغه وختونه او هغه خبرونه پسې ډېره خفه یم.
زه ولی محمد مشال، غزنی ولایت کلان ولسوالۍ د آزاد کلي اوسېدونکی یم. زموږ په ځای کې همیشه مدام روزه مبارکه چې رارسي، د روزې په رسېدو سره په موږ کې دا رسم و رواج وي چې مثلا باید هره روزه مثلا باید لاندې وکړو، یعنی باید غوښه پریمانه، یعنی هر پښتمی باید غوښه وي. دا په موږ کې رسم و رواج. او په موږ په روزه کې مثلا که ځوانان وي مثلا همیشه که نارینه وي که زنانه وي کار دومره نه کوو، لوبې کوو البته. مثلا اوس زموږ په جای کې ټورنمنت چالان ده، اوس روان ده.
شپږ نیمې بجې شپې خبرونه. د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي په کابل کې د پاکستان سفارت له شارج دافیر سره د غونډې پر مهال ویلي دي چې د تورخم دروازې بندېدل جګړې او تاوتریخوالی د حل لارې نه دي او د ده په وینا واړه مسایل باید د خبرو اترو له لارې هوار شي. د طالبانو د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر د پاکستان له شارج دافیر عبدالرحمن نظامانی سره پرون د لیدو پر مهال دا هم وویل چې په تورخم کې باید د ویجاړوونکو اقداماتو مخه ونیول شي. د دغه وزارت په اکسپانه کې د وزیر په وینا راغلی دي چې د تورخم دواړو خواو ته په زرګونو مسافر او ناروغان انتظار دي، همداراز د سوداګرو مالونه بند پاتې دي. له شاوخوا دوی اونیو راهیسې د تورخم دروازه بنده ده. تمه ده چې د حج په راتلونکو مراسمو کې له افغانستانه 1500 کسان ګډون وکړي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت سرپرست نور محمد ثاقب پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې راتلونکي 1400 کال افغانستان ته د 1500 کسانو ونده ورکړل شوې ده. د شاغلی ثاقب په وینا حج ته د یو نفر د سفر لګښت تر 2,200 افغانۍ ټاکل شوې ده. د حج او اوقافو د وزارت په وینا هغه کسان چې حج ته ځي له یک شنبې د قبل 19 کولی شي چې د حج د تک تعارفه په مرکز کې له وزارت او په ولایتونو کې د وزارت له ریاستونو ترلاسه کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وای په فراه ولایت کې د ژوندۍ سارو د تصویرونو د نخ پرېدو له اعلان وروسته د دغه ولایت ملي تلویزیون خبرونه راډیوي شوې دي. د خبریالانو مرکز د پنځشنبه پر ورځ ناوخته په یو بیان کې د فراه د نننه د وی سرچینې په وینا خبر ورکړ چې د دغه ولایت د تلویزیون خبرونه درېدلې دي او د راپورونو یوازې ژغ پرې شي. په فراه کې یو سیمهیز خبریال دغه مرکز ته ویلي دي چې تر اوسه د خصوصي رسنیو پر خبریالانو دا فرمان نه دی پلي شوی، خو د ده په وینا په سیمه کې د طالبانو چارواکي تصویري مرکو ته نه حاضرې شي. د اردن ځواکونو د قاچاقبرو له وسلوالو ډلو سره د نښتو خبر ورکړ. دغو ځواکونو په یو بیان کې ویلي دي چې قاچاقبرانو د پنځشنبې په ورځ هڅه کوله چې د سوریې له شمالي پولې د اردن خاورې ته داخل شي چې مخه یې ونیول شوه. د بیان له مخې د نشتې پر مهال څلور قاچاق کوونکي وشل شوي او یو شمېر نورې بیرته د سوریې خواته تښتېدلې دي. د اردن پوځ وایي چې یو شمېر مخدر مواد هم ترلاسه کړي دي. د اوکراین د اپوزیسیون مشرانو پیترو پروشینکو او یوليا تیموشینکو په دغه هیواد کې د روسیې د بشپړ یرغل په ترڅ کې د انتخاباتو د ترسره کېدو احتمال رد کړ. دوی دا خبره وروسته تر دې وکړه چې رسنیو راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو په دې اړه له دوی سره خبرې کړې دي. پخوانی ولسمشر پروشینکو او پخوانی صدراعظم تیموشینکو چې د اپوزیسیون تر ټولو بانفوذه څېرې پیژندل کېږي پرون ویل چې انتخابات باید تر سولې وروسته ترسره شي. پروشینکو په خپل رسنیو کې دا تایید کړی چې له امریکایي شریکانو سره اړیکه نیولې او له هغوی سره پر دوو ټکو امنیت او د ځواک له لارې پر سولې ټینګار کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د مالی سرچینو کمښت د دې سبب شوی چې په افغانستان کې په میلیونونو اړمنو ته په سرژنې ژمي کې مرستې ونه رسیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې مرستیال ویاند اساسي رډو ته وویل چې دوی په دغه هیواد کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې له 550 میلیونه ډیرو ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د اړمنو افغانانو شمیر شاوخوا 30 میلیونو ته رسیږي. له دې سره ځینې اړمنې کورنۍ له مرستندویو بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي. فیروزه عزیزی راپور لري. دا راپور دی وی بی وزل شزی په شخ پیلیش
پالو تنن لارو نه د خیرینا دا غدونه غوړ چې موږ سره مرسته وکي او دې سوړ شوې دا
دا نفیسه نومیږي او د کابل خار اوسیدونکو ده. د ازادي رادیو ته وویل چې کورونا یې له سخت بی وزلی او ستونزو سره مخ ده او لای هم هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي.
د خوړلو هیڅ چینل لارو پوخا خوړلو حیران پاتیو څنګه د شپې ورځ تیر کو. زه د دولت نه د نه غوښتنه کوم چې مې سره مرسته وکړي په هغه خاطر چې ماشومان مې وړه وړه دي. د کور کرایه د خرڅ کور هیڅ څه سامان نه لرو.
د نفیسې په شان میلیونونه خلک خلک په افغانستان کې له بې وزلۍ او شدیدو اقتصادي ستونزو کړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په ټوله کې 2.9 میلیونه خلک په دې هیواد کې بشري مرستو ته اړمن دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د مالي سرچینو د کمښت له امله ډېرو اړمنو افغانانو په سږني زمي کې مرستې نه دي ترلاسه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی په دې اړه د پنجشنبه په ورځ د مارچ په 6مه ازادي راډیو ته وویل:
در زمستان امسال پروگرام غذایی جهان به دلیل کمبود بودجه تنها توانست
د خوړو نړیوال پروگرام د بودجه د کمښت له امله سکل وکړای شول چې د اړمنو له ډلې یوازې 6 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. په داسې حال کې چې له 8 میلیونو ډیر نور خلک د هیڅ ډول مرستو له ترلاسه کولو پرته د کال تر ټولو سختو میاشتو کې لاس تر زنې پاتې شول. دا مهال د خوړو نړیوال پروګرام تر ټولو ستره ننګونه د مالي سرچینو شدید کمښت دی چې په ټول هیواد کې زیانګالو کورنیو ته د مرستو د رسیدو مخه نیسي.
ښاغلی صافی زیاته کړه:
ما برای تامین تمام فعالیت های خود در 6 ماه آینده به 555 میلیون دلار
د خپل ټولو فعالیتونو د تامین لپاره پراتلونکو شپږو میاشتو کې 555 میلیون ډالرو ته اړتیا لرو. د دې بودیجې له تامین پرته به ښځو، ماشومانو او کورنیو ته د حیاتي پروګرامونو په ګډون بیړنۍ خوراکي مرستې، د خوارځواکۍ درملنه، په ښوونځیو کې د خوړو ورکول او د ښځو لپاره روزنیزې او مسلکي زده کړې د بندېدو له ګواښ سره مخ شي.
له دې سره د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش د افغانستان په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په 2015 کال کې د بشري مرستو د اړتیا کچه لا هم د پام وړ پاتې ده. د دې راپور په یوه برخه کې چې پرون پنجشنبه خپور سوی راغلی چې د 2014 کال له جنوري تر ډسمبر میاشتې له 6 میلیونو ډیر کسان حداقل یو ډول بشري مرستې ترلاسه کړي دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې لا هم د خوارځواکۍ کچه لوړه ده او اټکل سوی چې سږ کال به په شدید خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 1 سلنه او د منځنۍ کچې خوارځواکۍ اخته ماشومانو شمیر به 28 سلنه زیات شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د جنوري په وروستیو کې ویلي و چې سکل به په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 3.5 میلیونو ته ورسیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ:
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. ځینې خلک چې د ټولنیزو رسنیو لارې د یو شمیر نورو کسانو شخصیت ته توهین کوي، توهین کوونکی شخص ته حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي. نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. له ښاغلي سادات سره خبرې وروسته پیلو. په پایل کې د خبرونې د موضوع په اړه د دوو تنو خبرې اورو.
زما نوم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نن ورځ چې هرې ټولنیزې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي، یوازنۍ ګرم موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي، هغه پکښې کې سپکاوی دی، هغه پکښې کې یو بل ته بدې ردې ویل دي، هغه پکښې کې د یو بل بې عزتي دی، هغه پکښې کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي، ذلیل کې، بې عزته کې، په سپکه سترګه ورته وګوري، سپکې معرفي کې، یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډیر بد راتلونکی زه احساسوم چې ډیر بد راتلونکی به ولري چې پر وخت مهار نسي، هغه دغه سخت افراط او تفرید کوي چې یو خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې. یو بله مسله دا ده چې باید یووالی راسي، باید اتفاق راسي.
د
زرغونه اوزله دهقانی ما د بغلان ولایت سیدون کې د یو انجلۍ په صفت یا د یو افغان په صفت ډیره خوشنوم کې د سکل منګه غواړو انټرنیټ ته لاسرسی ولرو. اول خو په ډیر سنځو هدف اقتصادي سنځ دي په اقتصادي سنځو سره سربیره انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کوو. سکل انټرنیټ فعال کو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام زخمه مې دل پر د ټیک ټاک بے جای خبرې یا بے جای مسائل ډیر استفاده کیږي. ډیر بد خبرې ډیر بد مسائل منځته راځي یا ورسره مخامخ کیږم. د دې لپاره ډیر ځورونکي او ډیر رانجاوره ده راته چې څنګه موږ کولی شو خپلې پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې بې ځایه مسایلو بحث وکړو چې هیڅ نوه راتلونکي لپاره ترې ګټه نشو اخیستلی. نو دا وخت د تاسف ځای ده د خوشنوونکې خبره ده چې په ډیرې سختۍ انټرنیټ پیدا کړو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کیږو.
قدرمنو دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل نن په خبرونه کې لمونږ سره په بهار کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب په پایل کې دا راته وایي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ځینو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول له حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام ولندې کوم.
ډیره مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنه د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړی ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانانو دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چه؟ مونگ باید او گرو چه؟ ایمونگ اصلی ارتیا، ایمونگ اصلی ضرورت سشیده. افغانان، اگه خلکیو چه تقریبا نیم قرن جگره متره کرده. و همدی خاطر ده افغانستان ده پاره یو اصلی مسئله، یعنی اصلی دوا، اصلی ادویه ده افغانستان ده علاج ده پاره، اگه یو دبل منل، امدگر پذیری، دا خو بالکل اساسی تکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید پدا مسائلی که وشی، مخصوصا دو دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگ و تاس طول دغد وطن پا ضروریاتو که فکر اکنو او د افغانانو پا اوس وقت که یولو آشوب روانده، مریض فضا را منسته کی.
پا طولنی جو رسانه او که یو کس توهینیگی، لحقوقی آرخه ده کس چه کولیسی چه بیرتا آغا دی خپل شخصیت دی ایاده لپاره دی او چه کردی بی؟
سوشل میدیام خو خپل قوانین و مقررات لری. قوانین و مقررات ده اصلی تک پا دا مقرراتو که دادی چه ده طول اعضا پا یو رسانه که مثال پا فیسبوک که یا پا تویتر که یا پا نورو رسانه که، یعنی احترام ده طول اعضا، احترام ده اشخاص، هر شخص مکلف ده چه ده مقررات مراعات مانای داده چه ده نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي. یعنی اتهام کنزل نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف ده قوانین ده. په دې حالت که معلومدار هر څوک کولی شي چې اعتراض وکړي، قانونی اعتراض وکړي، قانونی مراجعه وته. دغه مثال فیسبوک هم دا امکانات ده، په یوټیوب هم که دا امکانات ده، په ټول رسانگانو که دا امکانات ده. یا بیا موضوع دیر اغه کیږي، خب به معلومدار کولی شي چې قضایی و حقوقی مراجعه و تهم اشخاص مراجعه و اخلی. دا طول دغه ده اشخاص و ده دفاع، ده شخصیت ده دفاع بخاطر قوانین موجود ده پا طول اروپا، امریکا، پا دغه ایوادونه که چه، یعنی متمدن ایوادونه دی، حاکمیت قانون موجود ده. ارسو کوله شی چه ده خپل شخصیت ده دفاع بخاطر اقدام وکلی، اعتراض وکلی، او دغه څوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې، او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي، شخصي اٹک کوي، شخصي مسائل مطرح کوي. هر څوک د تعرض نه مسوم د قوانین په اساس کې. هیڅوک حق نه لري چې د یو بل څوک په شخصي مسایلو کې، په خصوصي مسایلو کې مطالب مطرح کړي، اتهامات وارد کړي. په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده او د جرم په مقابل کې مجادله لارې معلوم ده.
بله سادات صاحب، که راسو دې ته کوم کسان چې د خلکو په شخصي اریم باندې تیری کوي، دغو شخصیت ته زیان رسوي، څه فکر کوئ؟ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي؟ دا کسان غواړي چې همداسې څه وکړه؟ دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟ ولې داسې کار رامنځته سي؟
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري، مختلف عوامل لري. یو خو دغه شخصي مسائل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي، اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي ګروپونو دغه قومي مسائل، ژبني مسائل، سمتي مسائل، مذهبي مسائل، دا مسائل هم معلومدار چې ډېر قوي تاثیر لري. او متاسفانه داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې یعنی د اشخاصو په ګټه، شکست خورده سیاستمدارانو په ګټه، د جنگ سالارانو په ګټه، باز یعنی فیسبوک چړونکي، باز فیسبوک ماران، یا مثال په نورو رسانگانو کې د هغوی په ګټه یو د بل سره مقابله کوي، یو د بل سره مجادله کوي.
اوس راګرځو یو څو کلونو وړاندې ته. آیا هغه وخت همداسې یو بل ته، البته ټول نه ښیو، د ځینو کسانو لخوا یو بل ته سپکاوی کېده، دغه شخصیت نورو ته ټیټ ښودل کېده، دا مسایل پخوا هم وه او که اوس دور شي پیدا کړي دي؟
نه خو معلومدار چې دا ډېر تفاوت لري. خو دا خو یعنی د جنگ محصول ده. موږ او تاسو ټول یعنی د جنگ او د ډېر بد حالت دوره مو تیر کړې ده. خپل وطن کې په همدا اوس ډېر بد حالت روان ده. په افغانستان کې همغه څه چې ما وویل تقریبا نیم قرن کېږي. په دا نیم قرن کې معلومدار جنگ خو یو آفت ده، یو تاوان ده، عواقب لري، اجتماعي، سیاسي، فرهنګي، کلتوري او عواقب لري. هغه وخت چې جنگ نه و په افغانستان کې، جامعه آرام و، اقتصادی مشکلات موجود و، مگر خو جګړه نه و، جنگ نه و، یعنی آرام و جامعه، هغه وخت معلومدار چې ډېر توپیر درلوده. اول خو دا رسانه و، دا سوشل میدیا هغه وخت موجود نه و. په ټول افغانستان کې یو رادیو بیا بعد دغه نه تلویزیون هم رامنځته شو، باز محدود اخبارونه و په افغانستان کې. مگر اصل موضوع دا و چې هغه وخت یعنی هغه د ټولنې نرمونه، معیارونه، ارزښتونه د احترام وړ و. یعنی د افغانستان په تاریخ، د افغانستان په فرهنګ، د افغانستان په دین کې معلومدار چې ډېر قوي ارزښتونه موجود دي، چې هغه د انسانیت په باره کې، د شخصیت په باره کې، د احترام په باره کې، اسپینګیرو ته احترام کول، اطفالو ته شفقت کول، همسایه ته درناوی کول، دا ټول هغه مطالب دي چې موږ او تاسو د ټولنې ارزښتونه دي. دا ارزښتونه چې موږ او تاسو د دین او آیین سره سل په سله مطابقت لري او د موږ د دین او آیین فرهنګ نه نشأت کړی ده.
بله، راځو د حل لارو ته. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده اشاره ورته وکړه، خو که نورم واضح کړو، د حل لار څه کېدلی سي؟ په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کېږي، شخصیت ته سپکاوی کېږي. په علت مو خبرې وکړې، په زیان مو خبرې وکړلې، پخوا وخت اور وګرځېدلو په غم تاسو بحث درلوده. رب سودی ته چې اوس حل لارې څه کېدلی سي سادات صاحب؟
هغه اصلي مسله په یو هیواد کې دولت ده. متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل، اصلي فقدان داده چې موږ او تاسو متعارف دولت نه لرو. یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان که د طالبان حاکمیت، مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت، عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان که هغه دولت چې خپل رسالت تعریف کړي او پیژني خپل رسالت. د دولت رسالت خو معلومدار دغه د فرهنګ، د ته باید پاملرنه وکړي. دا یو لوی مصیبت ده په افغانستان که هغه وخت چې دولت یعنی وجود و نه لري، مسئولیت وجود نه لري، قانون وجود نه لري، قانون مدنی شتون نه لري. دا خو یو مسئله ده. او بل مسئله متاسفانه د نن په افغانستان کې دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا د مهاجرت مسئله دام یو لوی مصیبت ده. په همدې خاطر په اوس وخت کې د ما په آن یو متفق اقدام یو متحد اقدام خو ناممکن ده، ځکه چې کوم مرکزیت متاسفانه موجود نده، نه د نن په افغانستان کې او نه په بهر کې. په همدې خاطر مسئولیت راجع کیږي افغانی نهادونه ده، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. دا نهادونه چی دید؟ فیسبوک رسانه دار، نور رسانگان، جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته، دانشمندان و دی اغوی مسئولیت ده چه ده دی آفت پا مقابل که یو یعنی یو نوه فرهنگسازی باید وشی، یو نوه باید که احیاوشی اغا واقعا قوی در درون ارزختونه چه در افغانان و پتولنه که موجود و او در افغانستان پا تاریخ او فرهنگ که اشتون در لوده. پا همده خاطر در غد پاره باید اقدام بشی. او اصلی تکه در ما پاهان داده چه عملی گامونه باید واخستل شی. مثال اغا سوک چه یو رسانه لری، رسانه چه یعنی چلوون که دی یو رسانی دی، یو نو فرهنگسازی، یو نو اعترام متقابل، یو نو مسئولیت پذیری، یو نو درنوی، یو دبل تا تفاوت تا اعترام کول، دا اصلی مسئله ده. یعنی دی غربیانو پا قول دغه اکسپت رسپکت چه ورته وایی. اصلی تکی دی دی یو دا جامعه دی اغا دی پاره چه یو اساس را منزده چی، چه یو دبل تا درناوی وکی، اعترام وکی، او مشترک اغا مشترک منافع چی دی، مشترک ارزښتونو تی دی، اغوی تا باید دیر درناوی وشی.
سادات صاحب، راځو په آخره کې به د تاسو پیغام و کسانو ته ولرو چې دوی د ټولنیزو رسنیو له لارې د دې لپاره چې یو څو لیدونکي ولري د ځینو نورو کسانو شخصیت توهینوي، سپکې سپورې خبرې یا لیکي یا یې وایي که نه، دغو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
ټول افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته دا وایم چې که په اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا که اوسیگی معلومدار دلته خو یعنی جلاوطنی ده، غربت ده، مگر خو معلومدار چه امتیازات و مثبت مسائل هم دیر قوی موجود ده. اصلی تیکی باید په تعلیم، په تحصیل باید یعنی وقت دیر اهمیت لري. اگه وقت چه اغوی زایی کهوی پا دا رسانه که یعنی بیهوده وقت زایی کهوی دا وقت قدر باید پا پام که ونیسی. او اصلی مسئله داده چه تربیت، تعلیم، ایجوکیشن دا اصلی مسئله ده. یعنی مونگ او تاس ده پاره اگه اصلی قدرت، اصلی سلا ده افغانان ده پاره پا دای ودونی که اصلی مونگ ده تحصیل ده، تحصیل، امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چې موجود دی په دای وادونه کې دغه نه باید مثبت استفاده وشي. په همدې خاطر د ما پیام ټول افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته، د دې چې د وخت قدر باید په پام کې ونیسي او د وخت نه، د شرایطو نه باید ډیر قوي استفاده وشي. مونږ که د ځوانانو تحصیلات ولري چې په ټولنه کې سیاسي، اجتماعي، فرهنګي، اقتصادي ژوند کې قوي برخه واخلي، ټول ځوانان، ټول افغانان باید دا مسائل په پام کې ونیسي، یو بل ته درناوی وکړي او اعتماد وکړي.
بله سادات صاحب، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مهرباني، اوسا او تند اوسئ.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمک سره په دې خبرونه کې میلمه و. په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبد الواحد سادات، تربیه فرض کې چې است الله ممال او ملګری.
داست جون دمنا خو اشنا قمر خوشالا یما مرا خوشالا یما ترچ لمانا شوی جدا قمر خوشالا یما مرا خوشالا یما داست جون دمنا خو اشنا قمر خوشالا یما مرا خوشالا یما ترچ لمانا شوی جدا قمر خوشالا یما مرا خوشالا یما په مر خوشاله یما نه خوشاله یما داس جون جون نه خو آشنا په مر خوشاله یما نه خوشاله یما.